د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې زرغون کلی یا گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمېر شپاړسو ته لوړ سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د کابل یو شمېر خلکو نن په قابل بای کې د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع له هغه ځایه بلې سیمې ته وایستل سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر ملکي خلکو په حملو بشری ضد جنایت کوي. غنی نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي دي چې وسلو د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشری ضد جنایت دی. هغه ویلي چې د وسلوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي. په کابل کې د بیګنۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د امریکا د سنا هغو غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر کوي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو پلاوی سیمې ته روان دی. او په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورج ګخاریا د صدراعظم چوکۍ ته وړاندې کړی دی. د ګرجستان مخکنی صدراعظم ماموکا بختادجی تر یو کال کم وخت کار وکړه او پرون یې استعفا وکړه. بختادجی وویل چې کوم ماموریت چې ورته ټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي. خدای دې وکړي چې افغان حکومت په هغه څه اکتفا وکړي چې د خلیلزاد په مشرۍ ترسره شوي دي. حمیده اتله له غزنی نه لیکي. طالبان چې خپل ناروا جنگ ته په افغانستان کې د امریکایانو د شتون په پلمه مشروعیت ورکوي، نو بیا ولې له امریکایانو سره اور بند کوي او افغان وژنې ته دوام ورکوي؟ نوریه سلطانی د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي. طالبان د هېڅ ځای د نیولو توان نه لري، نو ځکه خپلو وحشي او رانکارو اعمالو ته د عامه اذهانو د خرابولو په مقصد دوام ورکوي. او اتل له لغمان نه لیکي. د کابل د تېرې شپې حملې دا وښوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او دا هم د خبرونې په پای کې. روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما وگم جوارخیل خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپیتایتس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از اینکه دکتر سیب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم میشنویم. زردی یا هپیتایتس که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپیتایتس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیا چنین می گوید:
هپاتایتس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا عبارت یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل 30% تمام دنیا می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتایتس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا همراه با هپاتایتس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد. اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیا هپاتایتس بی که است، این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد، قطر دارد و از فامیل هپدنا ویروس می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتایتس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت از یک ویروس یا آرنه است که ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری می گوید زردی سیاه یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری می گوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاه زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتیتیس بی یا به اصطلاح هم زردی سیاه به اصطلاح به 4 طریقه تقسیم میشه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس بی باشه به طفل، و چهارم ها طریق وسایل شخصی بود. این راه انتقال هپاتیتیس بی شد، لیکن هپاتیتیس سی میگن که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتند. و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد، لیکن باز هم ندرتند. و چهارم هم انتقال از از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیاه جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که وابری.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر سیف صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیاته مننه، سلامونه، احترامات او نیکی هلې وګمې خورتاسې ته او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د ځیګر د التهاب څخه عبارت ده. د ځیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د ځیګر په وظایفو باندې وغږیږو. ځیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ ځیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلټر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په میده او کولمو کې هضمیږي هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې په دو خوړو کې شته دي، هغه زهري مواد د ځیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د ځیګر چې د هغه د صفرا جوړول دي. صفرا په ځیګر کې جوړیږي. کله چې په ځیګر کې صفرا جوړ شي هغه د صفرا کسوړی ته راځي، او بیا کله چې موږ غذایي توکي وخورو، خصوصا هغه غذا چې شحم ولري، نو د شحم هضم چې ده هغه د صفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي د صفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بله مهمه وظیفه ده ځیګر چې دا هغه د ګلوکوز، هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي، هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده، هغه په ځیګر کې جمع کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروټینونه دي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جوړي د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګه غیر اضافي پروټینونه چې په وجود کې جوړیږي یا د بیرون ځای اخیستل کېږي هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جمع کېږي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به پته مې او دوستانو ته به وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زموږ نه. نو دوستانو تاسو کولای شئ چې هم د اوس موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. بله السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام کورکی سایر
شکر ده خیر و خیر یاده ده لفظل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خاقل توخی پا خیر رقلی
منانا دستر ساتم زنگوری سلامون او را اندی کوم برا سلاغ زخمی ده پشتنه ده یو خسیده زیگر مرت تاریک نوزمور لگمانه ده سکی ریسی موریه نو ارتوائی او پرسی که با زیگر که سو ارتوائی نو دارت تاریک که او بلنه لده زخده پشتنه ده سی تور جرای واکسین لري نی لري او دا ساری مرض ده او ارسی ده کنه ده د یو انسان زه خپل تنقل کیږي دا زما پښتنی وی په ډیر احترام
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنی نوٹ کړلې مهرباني
ډیر زیاته مننه چې اړیکه دی ونی ولا ته سلام وایم زیګریا دوی بل سن واخیسته اینا او زیګر یا اینا یو خبره ده صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي اینا چې د هضمي سیستم یو مهمه اوز و ده د خېټې په پورتنۍ او ښي طرف کې واقع ده دوه لوبونه لري یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت ختمول دي. د تور زیړي دپاره خصوصا د هیپاټایټس بي دپاره واکسین شته ده تقریبا د شلو کالو څخه زیات وخت کېږي چې دغه واکسین راوته ده د ماشومانو دپاره هم شته د لویانو دپاره هم شته ده ډوزې په دې ډول باندې ده درې ځله دغه واکسین کېږي نن کېږي یو میاشت پس کېږي او په شپږمه میاشت باندې کېږي. هیپاټایټس بي ساري ناروغي ده ډیره زیاته ساري ناروغي ده د مختلفو لارو څخه انتقالیږي خو مهمه لارې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کېږي او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوې وي نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري د تور زیړی په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلود هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده په زیات ډول باندې دغه خلک اوربانې اخته کیږي. همدارنګه معتادین چې دي هغه څوک چې درمل استعمالوي د رګ د لارې څخه استعمالوي چون دوی یو سیرنج استعمالوي یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي نو که چیرته یو کس د دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي دغه نیډل د تور زیړي په میکروب باندې ملوث کیږي او روغ معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم لرو یو بل اوریدونکي ور واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بخیر راغلی.
ډیر زیاته مننه او جنفرتین دیولا زابلای دا واخله غزمنه.
اها ډیر ښه نبی الله زابلای بخیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر را سره ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیاته مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او تر څنګ دې هم ډاکټر صاحب تور جړای په نارینه او کې چې په شجینه او کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریضي او بل دا چې کچیرته یو مېرمن په تور جړی اخته چې دا مېرمنې په ګډه کې ماشوم یې آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورسره په تور جړی اخته
مننه. ها ډیره مننه نبی الله زابلای پتام او سر ډاکټر صاحب د پښتنو ته جواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډیره زیاته مننه. د تور جړی ناروغي هغه سرویګان چې شوی دی په نارینه وو کې زیات دي، چې نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، لزیاتو تکلیفونو لزیاتو کړهونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور جړی ناروغي زیات دي. بل زابلی صاحب ویلي چې کماشوم د مور په خېټه وي دته د تور جړی انتقالېږي، هغه وخت چې ماشوم د مور په خېټه وي تور جړی نه ورته انتقالېږي، ماشوم له تور جړی د وایرس څخه پام دا خو کله چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کما خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالېږي، د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور جړی انتقالېږي.
اها بله ډیره زیاته مننه، ان شاء الله د خپل پښتنو ځواب واخیست. نور اوریدونکي هم شته. السلام علیکم. حمید الله زدران د خوست نه په خیر راغلی، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره سټوډیو کې میلمه ده، ستاسو پښتنو ته د تور زیډي په اړه معلومات درکئ، جواب درکئ، مهرباني وکړئ.
زما پښتنو هو درته صاحب نه دا غواړي چې یو انسان کې تیر ځړای وي، دا زنانه کې چې تیر ځړای وي، دا زنانه ته د ځړای چې ورپوري کې نه د کوم پاریس لري کنه لري بل
سومره
سیړنی چی شوی دی تور زیړی د مله خاون څنګه میرمنې ته نه انتقالېږي کې انتقالېږي کچیرته زخم موجود وي موجودیت ولري، کچیرته د جنسي ساحه کې تخرشات موجود وي یا په خوله کې زخمونه موجود وي، د لاړو څخه تور جړې هم انتقالېږي، د سیمن د لارې څخه هم تور جړې انتقالېږي، د وینې د لارې څخه انتقالېږي. تور جړې د جنسي فعالیت سره د هغه جنسي فعالیت چې محفوظ جنسي فعالیت ده په دوا په د یوې جوړې ترمن سره ترسيږي، نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور جړې انتقال شوی ده، نو لخواون څخه خځې ته تور جړې ډیر زیات کم انتقالېږي، خو بیا هم خبره ده چې خاوند او میرمن پوره احتیاط وکي. او بل پښتنه دي دا و چې تور جړې ساري ناروغي ده، هو بالکل تور جړې په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده، خو که خبره ده چې تور زیړی د واکسین راوته ده، دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري کوي نه لري، هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي، درې ډوزونه کېږي په شپږو میاشتو کې کېږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
وعلیکم السلام، خیره
په خیر سی په خیر راغلی، مهرباني وکړه نوم راته وایست، د کوم ځای نه ماړی کني ولیده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې نیو کې سلامونه درته وایم.
اها وعلیکم السلام محمد کریم له کندهار، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه د ډاکټر صاحب سلامونه وایم، او یو دا نه یو پوښتنه د لره مزه خپل مثال خو یې په معنا ولدا دی او په جمهوریت او روغتون کې دی، معنا د ډاکټران غټ غټ ډاکټران خو ته معلوم دی مثال خبرې زما د پښې خو دې د دوک ډاکټر او سې چې بیا انده د فارغ ورسم د بډیر مهرباني او کومه کې ما سره
خا محمد کریم خان متاسفانه چې جمهوریت روغتون کې د اردو پیډي یا د هډوکو بخش نشته، د دغه تخصص او د ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روغتون کې دی، کبیا هم راغلی سوګب پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی اندلته جمهوریت روغتون کې وګورو.
اها بلې مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو برا واخلو. بلې السلام علیکم. السلام علیکم.
بلې بلی او زمي خو سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، دا د دې لپاره کوم 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 او تاسو سره نن یم چې دې
و علیکم السلام په خیر راغلی، مهرباني وکي تاسو خپل نوم کراته وایست، کته هم دوستان به مو پیژني، خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو د ایمینم کار او تاسو د ایمینم ورته کوي
بله قریص پشتون، مهرباني وکي خپل پوښتنه مطرح کړئ.
تاسو خو مستاسو د پروګرام څخه چې کوم بیا داشو ورزيد ترى استاذ موسى كمل ما كان هو عمر ده هو ده يو ده هو ده دريس موسى تدرس اللي انا نجي انت شكر
موسى
فاز درجه تشكر بس هذا كان راجل ترى كان من اللي رو
ما انا خالصي
ماشاءالله
تاسو غونډې پوښتنې د خبرونې مطرح کړلې نو بس تاسو ته ځوابونه ووایو نور دې پتا مایي تاسو پتا مو سه قاری صاحب ډېره زیاته مننه له پوښتنه مو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
قاری صاحب پښتون ته خاص ځانګړي سلامونه وایم واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اوریدونکو دایمي همکار د کور ودان واقعا چې د ازادي راډیو هر خبرونه اورم قاری صاحب پښتون وته یو زنګ خامخا
ورتراوی
قاری صاحب پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي د یوې جوړې ترمنځ وي د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډیر کم ده هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنر لري هغه څوک چې لډیرو سره یو کس ده لډیرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي په دغو کې د تور زیړي د انتقال خطر ډیر زیات ده بل پښتنه مودا وا چې له شیدو د لارې څخه انتقالیږي تور جړې ماشوم ته نه د شیدو د لارې څخه د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته شیرخوار ماشوم ته تور جړې نه انتقالیږي بل پښتنه مو د درملنې وا څنګه درملنه وکو هپاتایټس بی دوه ډول د یو اکیوټ هپاتایټس بی دا یا هارت هپاتایټس بی دا او بل کرونیک یا مزمن هپاتایټس بی دا اکیوټ هپاتایټس بی شپږو څخه د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده ناروغ د سي د زکام غونډې علائم لري ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې په دغه حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي خستګي ورته پیدا کیږي ناروغ ته اندل بدی پیدا کیږي ځینې وختونه استفراقات هم کوي د خېټې په پورتنۍ خې برخه کې چې د ځیګر واقع ده دغه د ځیګر ساحه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي ځیګر ک په دغه ځیګر په دغه وخت کې پړسیدلې وي ناروغ ته بشتهایي پیدا کیږي او کېدې شي چې د ناروغ د ادرار رنگ هم تور ووري نو په اکیوټ حالت کې په هاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې حالت کې ناروغ ته درمل نه ورکول کیږي ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کی په زیات اندازه باندې مایات باید واخلي خواږه باید په زیات پیمانه باندې واخلي هغه درمل لکه اسپیرین شو پاراستامول شو هغه درمل چې د ځیګر د پاره زهر دی د ځیګر وظیفه خرابوي په دغه وخت کې دغه درمل باید ونه خېستل شي او په زیات اندازه باندې له خواږو خوړو څخه استفاده وشي
بله مننه ډاکټر صاحب امبل اوریدونکو برا واخلو چې د څوی السلام علیکم
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده تاسو تاسو ټول اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام بلې غږ د سعید مهرباني وکړي اول خپل نوم راته وایست او دا راته وایست چې د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده بیا نو خپل پوښتنه مطرح کړي
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ د خلبسات بازار نه تلخان زرغون
تلخان زرغون د خوست ولایت نه ډیر ښه په خیر راغلی مهرباني وکړي اوس نو خپل پوښتنه مطرح کړي
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زړه چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي زما یواځنۍ پښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره کم ته رامنځته کېږي په بعضې کورنیو کې دا ستا نه خو دا په طبیعت کې سره کم ته رامنځته کېږي کومې مریضۍ نه انتقالېږي یا کومې مریضۍ نه جوړېږي یا وجود کمزوری کېږي نه توانی کېږي زما پښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه ډول رامنځته کېږي
ډیره زیاته مننه ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب له ځان سره نوٹ کړه تاسو په تمه اوسئ مهرباني
زرغون خان تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده وایرس په خپل یو نیوکلیک اسید ده یو هستوي اسید ده یو ډیر زیات لومړنۍ ژوندۍ موجود ده بیا هپټایټس بی چې دا د ډی ان ا ډی ان ا دا غ جینوټایپ او د هپټایټس چې دا ار ان ا دا نوخده پاک د ډی ان ا او ار ان ا په هر ژوندۍ مخلوق کې ار ان ا او ډی ان ا شته نو دغه وایرسونه هم له ار ان ا او ډی ان ا څخه جوړ شوی دي نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی وي لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس ته له حیواناتو څخه انتقال شو دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی دی نو دغه وایرسونه چې دی دغه ار ان ا ډی ان ا د تور زیډی په ناروغانو کې تیار موجود وي د دوی په وینه کې په یو سی سی کې په یو ایم ایل کې په ملیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي نو کله چې د یو تور زیډی ناروغ څخه کې یو سی سی وینه هم منګه واخلو نو موږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې 10 ملیونه شل ملیونه تر ډیر شو ملیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته موږ انتقال کړل نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دی الله تعالی پیدا کړی دی
bale manana dr sep nur awridun ke hamsta war ba shu yow bal awridun ke bara wakhlu che de tsug de assalam alaikum
salam alaikum wa dr isaf saibia salam alaikum jafari de telefon pe likha mobile man de
aha wa alaikum assalam khagle jafari pa khair ragle mang sara dr sep siddiq ka kad milma de mera bani wo ke dr sep na akhbal pukhtana mat rakh ke
او مناله زیات د سادی څنګه دا چې د دغه مرز فاکله کپریر مو شو شو چې د دې په ریس باندې پای څنګه وکي او بل په دې خو دا تور جوړ کوم ژوندۍ په انسان چې باز وخت مړی یا د امر سره مې لري ژوندۍ سره مې لري دا افسره
ام bale پته ما اوسې تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د تور زیډي کڅوک په تور زیډي باندې اخته وي د تور زیډي ناروغانو لپاره خاص پریز نشته دا خوخه خبره ده ک پروتین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلی چون پروتین او شحمیات میتابولیزم په جګر کې تر سره کیږي نو کڅوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري نو په جګر باندې به هغه وظیفه د وجود وظیفه به کم شي ور باندې او پریز خو ما در ټولې خاص پریز نشته خو هغه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي البته وقایه شته ده که څوک وکچا واکسین نوي کړي او په کور کې څوک د تور زیړی ناروغ ولري که خبره ده که کور کې یو څوک تور زیړی ولري او شل نفر فامیل په دې کور کې اوسي ګونو دا شل لپاره دی ټول واکسین وکي نو وقایه شته ده او کله چې څوک قربان یاخته شي نو که څوک په دې شپه ګمیاشتو کې دا وجود کولای شي په هاد حالت کې دغه تور جوړی میکرو په خپل لمن زبان دی اوسی خو بیا تقریبا د سی په هپټایټس سی کې 50% ناروغانو کې تور جوړی مزمن کیږي او په هپټایټس بی ناروغانو کې تقریبا 15% پورې ډیر کم فیصدی پورې ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دی خپل درملنې دی چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پورا وخت ورکوي او دغه درملنه تر سره کوي
bale ډیر زیاته مننه یو لاندا بل اړیکه به هم را واخلو السلام علیکم
سلام علیکم سلام مسافر دې غفیر کو تاسو مسترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم در سره پرکټ صاحب باندې سوالي حمیدی هم د کندهار ولا سرغنده بل
څه سوالي حمیدی تاسو کول شي چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ ځکه چې د خبرونې کم وخت پاتې دی مهرباني وکړئ
مننه ما دا ډاکټر صاحب خبره ستنه ده چې کله د کال نوې جریان د تسلیم سمره چې دا خپل وزن څخه 1530 نه کار نه دا غوښنه چې څنګه ما په مرز د ما خدای ته کوم مشکل نه جوړیږي کته دا برابر نه ته ډاکټر صاحب جواب راکړي
تمن سوارا راکې ډېر وخت شاله بله تاسو په تاسو
سي شه ولي خان هر پسرلای ته 1530 وینا خیرات کوي ډېر خبره ده هر پسرلای وینا خیرات کوا کال کې 2-3 هم خپل وینا چاته خیرات ورکی د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري صحت به دې مور سره خوي او ذهنن بم ور سره آرام شي ور سره او یو خیر او صدقه به دې شي وي او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دې بچ کړي وي
ان ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونی وخت هم په ختمېدو ده خو یو ځلې به بیا دوستانو ته یادونه وکړي لکه مشیانو ځان ساتنه وشي او لکه مشیانو باید پرهیز وشي چې په دغه ناروغي باندې اخته نشو
د تور جړی اخته کېدو چانس هر چاته زیات ده، تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي. نو که څوک تور جړی نه لري، دا سبا د لاړ شي خپل وینه د تور جړی د پاره مینه کی، د تور جړی درې واکسینونه کیږي نن یو میاش پس او په شپږم میاش باندې واکسینونه کیږي. دغه واکسین دی واخلي که څوک په تور جړی باندې اخته وي، دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دي شروع کی، ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا دی 15% ناروغان د ځیګر په سرطان باندې اخته کیږي، او که څوک درملنه وکړي نو بیا د ځیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي. او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي، دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.